پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو ده ازادی رادیو پا پی یو استودیو کی موزه اجمل ان لخپلونو رامکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنی خبری خپرونه ده. د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په قرارګاه د وسلوالو په یو خونړي برید کې لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتېدو او په عواملو یې هم رپورټ لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فریبا صاحب نه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې نن سهار د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه برید سوی. د نورستان پر وانت وایګل ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید بیا په شا تمبول سوی دی، او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلی ده چې په عراق کې د هغو نیول سوو میرمنو په ډله کې چې د داعش د ښځینه غړو شا قرباني کېږي دوی نورې هم جرمنانې دي. د خبرونو تفصیل نن سهار د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید سوی دی. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جزئیات به یې په همدې خپرونه کې واوري. د نورستان ولایت سیمیز چارواکي وایي نن سهار افغان امنیتي ځواکونو په وانت وایګل ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید په شا تمبولی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 وسلوالو مخالفینو په دې ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړه چې د افغان ځواکونو لخوا په شا وتمبول سو. نوموړي دا هم وویل چې په سیمه کې لا هم توده جګړه روانه ده، او د دوی د معلوماتو له مخې تر دې دمه لس وسلوالو مخالفین وژل سوي دي، خو افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د دوی عملیات ښه په زور سره روان دي، او مخالفینو ته یې درانه تلفات اړولي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دغو عملیاتو په لړ کې د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د بدخشان ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم عملیات په بریالیتوب سره روان دي، او د ده په وینا د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به هم عملیات ډېر ژر
پالسی. زموږه عملیات په ټول هیواد کې په ډیر پوره توان سره روان دي. ان شاء الله موافقتونه هم دي او لاسره وړنیم دي.
د شغل وزیر د معلوماتو لمخې د فاریا په کوهستان کې د عملیاتو پر مهال درويشت وسلوال مخالفینو جلسوي او درې تنه ټپیان دي. همدارنګ د بدخشان په تګاب کې هم 22 تنه وسلوال مخالفینو جلسوي او 18 تنه نورې ټپیان دي، چې پکې د وسلوال مخالفینو قومندانان هم شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو د ورکولو په اړه خبره سوي راپورونه نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. د سې شنبې په ورځ د سی ان ان ټلویزیون په یوه راپور کې وویل دوه داسې ویډیوګانې یې ترلاسه کړي چې پکې افغان طالبان له داسې وسلو سره څرګندېږي چې ښایي روسیې به ورکړې وي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي موندلي. دا وتر دیماله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلی دی چې په عراق کې د هغو نیول سوو میرمنو په ډله کې چې د داعش د ښځینه غړو شا قرباني کېږي دوی نورې هم جرمنانې دي. دغه وزارت وایي د میرمنې وروسته لاغ وپیژندل سوی چې په بغداد کې د جرمني سفارت د عراق په موصل ښار کې دغه میرمنې ولیدلې. د عراق امنیتي ځواکونه وایي وروسته لاغه چې موصل شارې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو څخه تصفیه کړ، په همدې شار کې د ښځینه جنګیالیو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په دې تایید سره په نیول سوې ډله کې د جرمني میرمنو شمیر څلورو ته ورسېد. جرمن چارواکو تر دې وړاندې منلې و چې یوه 18 کلنه نجلۍ چې نوم یې لیندا دبلیو او یوه بله جرمن میرمنه هم په همدې مشکوکې ډلې کې سته. جرمن څارنوالانو د جولای پر 24 ویلي و چې دوی پر دې تحقیق کوي چې الیندا د یو بهرني تروریستي سازمان غړې ده کنه. د دغه یو درسنې راپور ورکړی لیندا وروسته لاغه چې یو کال د مخه د اسلام دین ته واوښته او بیا له کوره وتښتېده، اوس پر خپلې پریکړې پښیمانه ده او غواړي چې بیرته خپل کور او کورنۍ ته ستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن بپرس ایران ته بل خبرداري ورکړ چې باید له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې درناوی وکړي کنه له لوی ستونزو سره به مخامخ شي. د واشنگټن او تهران ترمنځ په لوړه سطحه د خبرداریو د لړۍ وروستۍ خبرداري دی او وروسته لاغه ورکول کیږي چې د امریکا سمندري ځواکونو د سیشن بپرس ویل چې په فارس خلیج کې د یوې ایراني کشتۍ پر لوري د خبرداري جزې کړې دي. ټرمپ تیر اونۍ تایید کړی و چې ایران د 2015 کال موافقه عملي کړې ده. د دغې موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال هم پرې بندیزونه لري کوي. ټرمپ د امریکا په اوهایو ایالت کې خپل په زرګونو ملاتړو ته په یو غونډه کې وویل چې د تر اوسه تهران ته اندېښنه لري او زیاته کړه که دغه موافقه هغه څه چې لازمه ده عملي نسي، ایران به له ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ شي. او وروسته خبر ده چې د امریکا د استازو جرګې د سشنبې پر ورځ پر روسیې د نوي بندیزونو د لګولو لایحې ته په غوڅ اکثریت رای ورکړه. دغه لایحه چې پر قانون بدلیږي د دغو بندیزونو د نرمولو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ صلاحیتونه محدودوي. سپینې ماڼۍ په دغه لایحه کې د ولسمشر د صلاحیتونو د محدودولو په وړاندې له مخکینی مخالفت سره سره سمدستي داسې نښه نه ده ښودلې چې ټرمپ هغه ویټو کړي، بلکې ویلي دي چې ټرمپ دې ته سرګې په لارې دی چې کانګرس څه ډول یوه نهایي لایحه تصویبوي. تا خبرونه پای
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. نن سهار د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو په برید کې لسکونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتېده. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو د فاریاب په کوهستاناتو ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي او همداراز په غور کې د تیوره ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره هم عملیاتو تابع نیسي.
پرون زمونږ قوتونو د فاریاب د کوهستانات پولیسوالۍ کې عملیات پیل کړي وو. نو په هماغه وخت کې چې دوی عملیات شروع کړي وو د ولسوالۍ بیرته ونیول شو.
په افغانستان کې د نامنیو او پر ولسوالیو د ورستیو بریدونو د زیاتیدو یلتونه څه دي؟ د پوځي چارو کارپو زلمه وردګ مو پوښتله ده چې د مرکبام درته وړاندې کړو. د ختیځ نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسی کلی کې له نمایي زیات خلک د ښځو او ماشومانو په ګډون د تاریاکو او چرسو په څښلو روږدي دي. دا موضوع هم څېړو که وخت وو. ځینې نور رپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه، ستاسو پیغامونه هم له یاده ما باسي. همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې خپرونه کې اورېدلی شي. دوستان لکه مخکې مو چې وویل د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو په برید کې لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا چې دا برید کله شوی، نور جزئیات څه دي او تازه معلومات یې په اړه څه دي، همدا اوس راسره له کندهار څخه د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ستړی مه شئ، له تاسو به د دې پیښې په اړه نور واورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار د والی د ویان سمیخ خپلواک سره چې څو شپې مخکې ما خبري وکړه، هغه وایي چې تېر شپه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ د کرزالی په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه وسلوالو طالبانو حمله کړې. البته دی وایي چې په دغه حمله کې دواړو نورو ته درانه تلفات رسېدلي، خو دقیق کارخانې معلوم نه دي. خپلواک وایي چې د ولایتي ادارې لخوا د بررسي ټیم سیمې ته استول شوی تر څو د تلفاتو او د پیښې د نوعیت په اړه تحقیقات وکړي. خو په عین وخت کې د کندهار یوې باوري دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې په خاکریز ولسوالۍ د کرزالی په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د وسلوالو طالبانو په حمله کې دېرش سرتېري وژل شوي او یو شمېر نور لا درکه دي. د سرچینې په وینا دغه جګړې چې تر سهاره دوام کړی، وسلوالو په قرارګاه کې دننه د پوځیانو کانټینرونو ته اور اچولی دي او په کانټینرونو کې دننه یو شمېر پوځیان سوځلي دي. البته وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی دي او د څلورو اویا سرتېرو د وژل کېدو ادعا کوي. طالبانو دغه راز هم ویلي چې یو شمېر سرتیري لسګونه ملي وسلې او نور مهمات یې له ځان سره ویلي دي. بلخوا چارواکي وایي چې په میانچین ولسوالۍ کې د وسلوالو د لویز برید پر شا تمبولی. د کندهار د پولیسو ویان ضیا دراني ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د میانچین په ولسوالۍ کې پر ځینو امنیتي پوستو د لویز بریدونه وکړه. د دراني په وینا د امنیتي ځواکونو په دوابې غبرګون کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی، خو تر دې مهاله یې کره شمېره معلومه نه ده. البته دغه راز په میوان ولسوالۍ کې هم تېره شپه عملیات شوي دي. افغان د انګورو ځواکونو عملیات کړي دي چې لسو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی او څلور ژوندي نیول شوي. د کندهار د امنیت قمانداني ویان ضیا دراني وایي چې دغه عملیات په سره بغل سیمه کې شوي دي او څلور وسلوال وژل شوي دي، شپږ ټپیان شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي دي. دوی وایي چې له نیول شوو کسانو سره څلور میله وسله هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. طالب وسلوالو تر اوسه د دې دوو وروستیو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې.
ډیره زیاته مننه کوو صادق رښتینی، او چې له کندهار یې دغلته د ملي اردو پر یوې قرارګاه د برید حال راکوو چې پکې یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختی ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د فاریاب په کوهستانات ولسوالۍ کې پر تصفیوي عملیاتو بوختي، او همدارس په غور کې د تیوره ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره هم د عملیاتو تابع نیسي. د ښاغلي وزیر په خبره افغان ځواکونو تیر ورځ ناوخته د کوهستانات ولسوالۍ مرکز لولاش له طالبانو بیرته ونیو. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد سمیع خیرخواب یوی چی دا کوهستان په بیرتنیولو کې د افغان ځواکونو پلی عملیات اغیزمن نو. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فاریاب په کوهستان او د بدخشان په تګاب ولسوالیو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او لاندې شوي سیمې ترې بیرته نیولې دي. دغه وزارت وایي دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تیره ورځ کوهستان ولسوالۍ مرکز له طالبانو ونیو او تیوري د نیولو لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
ولسوالی بیرته ونیول شوه زمونږ د قوتونو لخوا. اوس زمونږ قوتونه په ولسوالۍ کې دي، په تصفیه باندې بوخت دي او شاوخوا سیمې تصفیه کوي تر څو چې هغه سیمه کاملا د مخالفینو څخه پاکي. د تیورې ولسوالۍ مشکل به هم حل شي. اوس په خپله قومندان د قلي اردو د دوه سوه اووه ظفر قلي اردو قومندان په غور کې دی، د یو په اپراتیوي ګروپ په راس کې دی. ټول قوتونه جمع شوي دي، ترتیب تنظیم کوي او انشاءالله مشکل د هغې ولسوالۍ هم حلیږي.
د همدې اونۍ په سر کې د فاریاب کوهستان او د غور تیوره ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوې. که څه هم افغان ځواکونو د کوهستان ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله، خو تیوره ولسوالۍ لا هم په ولکه کې ده. د فاریاب او غور سربیره طالبانو په بدخشان، بغلان، هلمند، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې ټولو سره سره پولیسي جرګې کې د فاریاب د خلکو استازی سید عبدالباقي هاشمي بیا ادعا کوي چې د کوهستان په نیولو کې د افغان ځواکونو عملیات بې اغېزې و. خغلی هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې کوهستان ولسوالۍ د بهرنیو هوایي ځواکونو په مرسته ولسی پاتون کوونکو له طالبانو ونیوله.
عملیات
زمینی موثر نه بوتل کې د وایز عملیات موثر نه، ځکه د ولسوالۍ لار ډیره لري وا او کوم چې هلته بيخي مکاني عملیات نو نو زیاتې به مې نوي کړای. بهرنیو هوایي ځواکونو سره ولسی پاتون کوونکو مرسته وکړه په او دوی په موثره کې راګیر شوی سرتيري هم خلاص کړل او ولسوالۍ بیرته ونیوله. د پوزي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي چې په افغانستان کې د جګړو شدت درې عوامل لري. د پوزي چارو کارپو زلمای وردک وایي جنگي موسم د پاکستان لوري په دې هدف جګړې تیزول چې ځان د نړیوال له فشار خلاص کړي او د مدیریت ضعف هغه عوامل دي چې په افغانستان کې جګړې ته شدت ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، محمد حدیث پردیس چې له کابل یې رپورټ راکو او موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د فاریاب په کوهستانات ولسوالۍ کې پر تصفیوي عملیاتو بوختي، او همدارس دوی وایي چې په غور کې د تیوره ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم عملیات تابع نیسي. اخواته د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ د جګړو ریپورټونه ورکړل شوي دي. دوستانو، له نورستان څخه په رارسېدلو ریپورټونو کې ویل شوي چې د وانټ وایګل په ولسوالۍ باندې په سلګونو وسلوالو طالبانو تیره شپه برید کړی دی. همدا اوس راسره روح الله انوري له سیمې په تماس کې دی. انوري صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. دوستانو، موږ یو تخنیکی ستونزه لرو، څو چې له انوري صاحب سره په تماس کې کیږو. دوستان تاسو موږ له آزادۍ رادیو نوري انوري صاحب زما غاوري
بله بله
وسیاورم انوری صاحب مهرباني وکي د سپلند ټکو راته دغه دی وانټ وایګل پر ولسوالۍ د بریډ هال وای مونږ سره وخت کم دی لاندې راته وای
بل د نورستان والی حافظ عبدالقیم وای چې سهار 15 بجې وسلوالو طالبانو چې شمیر سلګونو تر رسید د وانټ وایګل ولسوالۍ په مرکز بریډ کړي دی چې تر اوسه پورې جګړه دوام لري دوی وای چې بریډ په شاتم بوله او تر دې دمه په لسګونو وسلوالو تمر جوړ لاړوري دا بلخوا د دغه ولسوالۍ ولسوال رحمت الله رحمت وای چې په دغه بریډ کې تقریبا ډیر وسلوال وژل شوي او سره لزیز زخمیان دي او وای چې په دغه بریډ کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او څه زخمیان دي او جګړه اوس هم دوام لري.
ډیره زیاته مننه کوم رهلان وری په روانو خبرونو کې به د دې موضوع په اړه له تاسو نه په تفصیل معلومات اخلو. کوم ودان دوستانو رهلان وری و چې د نورستان د وانټ وایګل پر ولسوالۍ د وسلوالو د بریډ حال راکو دغه ته په سلګونو وسلوالو پر دغه ولسوالۍ باندې بریډ کړی چې د چارواکو په وینا بریډ پر شاتم بولې دي. تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوري و سمڅو اقتصادي خبرونه
په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د نامنې له امله اقتصادي فعالیتونه تقریبا په ټپه درېدلې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خوني د صدراتو د پراختیا مدیر مسعود وحدت نن ازادي رادیو ته وویل چې اوس مال د کندز په کلي او بانډو کې د کرنیزو محصولاتو وخت دی خو له بده مرغه چې د نامنې له امله نه صادرېږي. وحدت وایي چې د کندز له سقوط وروسته د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی او سوداګرو په دغه ولایت کې خپل اقتصادي فعالیت
زه تاسو ویل شم چې په ټول کندوز کې هم د اوس سوداګریز فعالیتونه په ټپه درېدلي او زه چې اوس تاسو سره خبرې کوم جګړې د کندوز ښار په شاوخوا کې دوام لري.
ښاغلی وحدت وایي چې له جګړو مخکې په کندوز کې څه باندې 300 تولیدي فابریکو فعالیت درلود خو اوس یو شمېر دغه فابریکې د افغان ځواکونو په سنگرونو بدلې شوې دي. د هرات په شنو خونو کې سکل زیات شمیر کرنیستو کې تولید شوی خو بازار نه لري او په ټیټه بیه پاکستان ته صادریږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم نن ازادي رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کرنیزو محصولاتو لپاره د ځمکې او حواله لارې د صادراتو زمینه برابره کړي. نوموړی وایي چې یوازې د هرات په شنو خونو کې د ورځې 140 ټنه بادرنګ تولیدیږي او دغه راز د تازه میوو په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. خادم وایي چې د بازار د نشوالي له امله اوس مهال 100 کیلو هندوانه په 40 افغانۍ پلورل کیږي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجۍ 2200 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه وو چې مرزی احمد زید درته وړاندې کړل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران او حزب الله تور پورې کړی چې په منځني ختیځ کې یو بشري ناورین رامنځته کړي. پر ایران تور لګول کیږي چې په سوریه او لبنان کې د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لبنان له صدر اعظم سعد الحریري سره په خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې چې فرشتي جلالزئی په اړه معلومات راټول کړي. فرشتي جلالزئی له تاسو بغاورو چې ټرمپ په لبنان او سوریه کې د حزب الله د فعالیت او د ایران په اړه نور څه وویل؟
و د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د لبنان له صدر اعظم سعد الحریري سره چې امریکا ته ورغلی وو خبري کولې او هغه وویل چې حزب الله د لبنان د حکومت د لبنان د خلکو او د ټولو سیمې لپاره یو ګواښ دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وویل چې دا ډله په دوامدار ډول خپل پوځي تجهیزات زیاتوي چې له اسرائیل سره یې د نښتې خطر هم زیات کړی دی. ټرمپ څرګنده کړه چې د ایران له ملاتړ سره د دې ډلې په سوریه کې بشری بحران جوړ کړی دی. ټرمپ وویل چې د حزب الله اصلي ګټې او اهداف د دې ډلې له ملاتړ کوونکي ایران سره ورته دي. ټرمپ دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په ایران په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له اصلي ملاتړ کوونکو بلل کېږي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا پر مخکنۍ اداره هم انتقاد وکړ چې پر موقعي اقدام باید کړی وای.
We've made more progress in the last 4 or 5 months.
دای وای چې په وروستیو 4 یا 5 میاشتو کې ادارې تر هغه زیات پرمختګ کړی دی چې د مخکنی تر دغه مخکې جمهور رئیس باراک اوباما په اداره کې په اتو کلونو کې شوی وو. دا خبرې که څه هم تر ډیره پورې د حزب الله چې په لبنان کې له یو فعالو ډلو څخه ګڼل کیږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د بې ثباتۍ په زیاتولو باندې تورنه کړه پر دې راڅرخېدی. خو په لبنان کې د سوریې څخه د ورغلو کډوالو پر برخلیک هم خبرې وشوې او د سوریې پر وضعیت باندې هم بحث وشو.
ولسمشر ټرمپ په دې اړه د خپل حکومت پر راتلونکو پلانونو څه خبرې کړې؟
جمهور رئیس ټرمپ زغرده په دې اړه څه ونه ویل چې حکومت به دقیقا څه کوي، خو لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واورېدل وی ویل چې حکومت یې په وروستیو 4-5 میاشتو کې تر هغه زیات پرمختګ کړی دی چې مخکنۍ ادارې په 2 کلونو کې کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د لبنان صدراعظم سعد الحریري ته په دغه خبري غونډه کې چې دواړه پکې وو ډاډ ورکړ چې هیواد به یې له لبنان ملاتړ کوي او ژمنه یې ورسره وکړه چې له سوریې څخه د زورګونو کډوالو د ورغلو کډوالو د ستونزو په حل کې به کومک ورسره وکړي.
ډیر زیاته مننه کوو فرشته جلالزی وا چې تاسو ترې واوریدل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران او حزب الله تور پورې کړی چې په منځني ختیځ کې یو بشري ناورین رامنځته کړی. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوري
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوري دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پوری په منځني صفادو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. وسمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو باندې لیکنه کړې دي؟ اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو په خپل سر مقالو کې بیلابیل مسایلو ته اشاره کړې ده. دنیا خپلواکي ورسپانې کابینه لا هم بشپړه شوې نه ده. تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې که څه هم د ملي یووالي حکومت له جوړېدو 3 کاله تیریږي خو تر اوسه هم کابینه بشپړه نه ده. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې په حکومت کې ناندرۍ او تضادونه د دې سبب شوي چې حکومت له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي او له خلکو سره کړي ژمنې عملي نه کړي. د سرمقالی لیکوال د ولسمشر لخوا په حکومت کې نوې ټاکنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې تازه ولسمشر غنی د یو ځانګړي فرمان لمخي د سرحدونو اقوام او قبایلو سیمایزو ارګانونو او د ترانسپورت وزارت لپاره کاندید وزیران معرفي کړي دي. ملي ارمان نه دولتي ورسپانې بیا د سلما بند ساتنه دی وشي تر عنوان لاندې سرمقاله خبره کړې او لیکلي دي چې حکومت د عامه دولتي او شخصي ملکیتونو په ساتنه مکلف دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې د غور د تیوره ولسوالۍ له سقوط وروسته طالبان هڅه کوي چې د سلما بند ته ځانونه ورسوي او د برېښنا د استر بند تخریب کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د تیوره ولسوالۍ د نیولو لپاره ګاونډي هیواد ایران له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او پیسو همکاري وکړه تر څو له لارې د سلما بند لمنځه یوسي. د سرمقالی لیکوال له حکومت غواړي چې باید زر تر زره د تیوره ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي تر څو د سلما د برېښنا بند له خطره په امان شي. هیواد دولتي ورسپانې هم د سرمقالی په یو برخه کې په دې اړه لیکلي چې ایران په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي او د اوبو په سر بندونه نشي زغملای. د سرمقالی لیکوال وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان کې د اوبو د مدیریت د مخنیوي لپاره وسلوالو طالبانو ته پوځي مرستې ورکوي. سرمقاله لیکونکي وسلوال طالبان ننګوي او لیکي چې ایران، روسیه او پاکستان هیڅکله د طالبانو بریا نه غواړي بلکې د جنگي وسایلو په توګه یې کاروي. او مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې تر پولې را رسیدلې د ټاپې پروژې ته حکومت لا هم چمتو نه دی. ورسپانه د مطلب په دوام لیکي چې له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د اوبلن غاز د لیږدولو پروژه یعنی ټاپې د افغانستان پولو ته را رسیدلې، خو دلته د 4 ولایتونو له داسې سیمو تیریږي چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. ورسپانې د اقتصادي چارو د کارپوهانو له قوله لیکلي چې ټاپې د سیمې او نړۍ په کچه پر افغانستان د اقتصادي باور رامنځته کولو یو مهم فرصت دی او حکومت باید له سیاسي، امنیتی او ټولنیز پلوه د دې پروژې پیلولو ته پوره چمتووالی ولري. ورسپانې د وسلوالو طالبانو د ویان له قوله دا هم لیکلي چې طالبان به دې ستر اقتصادي پروژې ته خنډ جوړ نه کړي او له هغو سیمو به د جګړې لمن ټوله کړي چې دا نه لیکه پرې تیریږي.
دوستانو په تیرو خبرونو کې مو د پکتیا د جاني خيلو د ولسوالۍ په اړه ریپورتونه درلودل چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ مرکز نیولې وو. اوس په سیمه کې افغان ځواکونه وایي چې د غلطۍ وسلوال طالبان په شا کړی دي او دوی دا کوي چې مرګ ژوبلې مرتاړولې ده. د اوس تپان را سره هم د اوس له پکتیا نه د تلیفون په تماس کې دي. تپان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د جاني خيلو د تازه وضعیت په اړه به نور له تاسو وورو.
خوشحال وسیان صاحب، د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو ترمنځ هم دا اوس هم نښته روانه ده چې د سر د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول سردار ولی تبسم په قول دوی 13 تنه وسلوال وژلي، 15 سرحدي او د امن نظم سرتیري هم وژل شوي دي. دوی دا وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي، خو مجاهد دی وسلوال طالبانو ویان دوی چې دوی درې تنه وسلوال وجلسی اته تنه ټپیان دي. ټول سیمه لا هم دوی په ولکه کې دي، لواړی سیمه کې جنگ روان دی. ننستنه عسكر وجلسی وجلسی دی په کول او شپاړه سنه ځان سره ژوندۍ بولي. د دوی په کول ډیر ستنه موټر او مهمات دی ځان سره وړي دي. د سیمې خلکو سره مونږ خبرې وکړې، هغه وایي شپږ تنه پولیس دی باندې د ښار په ولسوالۍ شاوخوا کې پراته دي او شپږ تنه د ولسوالۍ تعمیر سره وژل شوي. قومي مشران هم دا اوس د دوی په کول د عام اوسیدونکو په کول لګیا دي چې دغه سیمه د وسلوالو له لوري وړل شوي کسان راخوشي.
ډیر زیاته مننه کوو. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو او د جاني خيلو د ولسوالۍ د تازه وضعیت په اړه به اوریدونکو ته حال ورکو. دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. همدارنګه په ګڼو خارونو کې د FM 100.5 زموږ خبرونه خپرېږي. اوس هم ستاسو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک غلجی د ولسوالۍ انور پښته دغه پیغام پر اقدام تاسو په خدای باور وکړئ. په دې آزادۍ راډیو محترم کارکونکو ډېر کارونه کړي دي، ولس هغه باندې ډېر لګیاي. دغه دې مونږه دغه شکایت وزارت شیطانۍ ته ورسوي. دغه کلینیک خو ډېر بد حال روان دی. دلته عمومي کلینیک دا په دې سارک غلجی پولیس والی کې د ولسوالۍ تر څنګه د راغد سکسي په نامه باندې کلینیک دا یاد بکفایت ډاکټرانو ته کې دي. مریضانو سره ډېر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغه تا د سپاکا یا تان راولېږي. دغه سهل روان دی، دلته ټول شخصي کارونه روان دي.
وعلی السلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکټران دي داخې اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. د واځي داسي مریضان مونږ لرو چې هغه نور زین ته مونږ رسو، هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
السلام علیکم. زه د تازاو ما په تازاو کې کلینیک کې نسان دلته ساتي پان دي. ډېر ماشومان یې له منځه یوړل او خپله تاریخ تېره زواد ته خرڅې کړي. مګم دا دوه سره حکومت د هغې هېڅ پوښتنه نه کوي. ولې د تازاو خلک د افغانستان ملت نه دي؟ آیا په تازاو کې انسانان نشته؟ تاسو راشئ پوښتنه وکړئ. ټوله تاریخ تېره زوا خرڅې کړي. نرسان دلته سرطبیبان دي، مونږ ډاکټر نه لرو. د خدای د قرآن په خاطر باندې راشئ، د دې ملت پوښتنه وکړئ. وسلام.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شئ. اوس هم عصمت ساروان ته وګدو او د آیا پوهیږئ د لړۍ له ریپورټونو یو بل ریپورټ اورو.
د په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخې نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کیدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کیدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نړۍ کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی وس هم وخت په افغانستان کې د سهار و بخې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. ربا ظاهر په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار کې پر یوې پوځي قرارګاه د وسلوالو په برید کې شپږ ویشت افغان سرتیري وژل شوي دي او طالب وسلوالو ته اتیا تنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې وړاندې یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پر خاکریز ولسوالۍ په دې برید کې دیرش تنه سرتیري وژل شوي دي. دا برید تېره شپه سوی دی. دغه ورځ د وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د نورستان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي نن سهار افغان امنیتي ځواکونو په وان ټوایګل ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو ډله ایز برید په شاتم بولی دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته ویل چې نږدې 1500 وسلوالو په دې ولسوالۍ ډله ایزه حمله وکړي چې د افغان ځواکونو لخوا په شاتم بول سوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د دوی عملیات ښه په زور سره روان دي او مخالفینو ته درانه تلفات هم اړولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلی دی چې په عراق کې د هغو نیول سوي میرمنو په ډله کې چې د داعش د ښځینه غړو شک ورباندې کېږي دوی نورې هم جرمنانې دي. دغه وزارت وایي د میرمنې وروسته له هغه وپېژندل سوی چې په بغداد کې د جرمني سفارت د عراق په موسل ښار کې دغه میرمنې ولیدلې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بپارس ایران ته بل خبرداری ورکړ چې باید له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې درناوی وکړي کنه له نورو له لویو ستونزو سره به مخامخ شي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. دا خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. نیس پروګرام ترازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه د مخکخی خزی په خبرونه کې مو یوسف زادران هرکلی کوي. دا ونی درته د مخکخی خزی په خبرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټره درپېژنو. هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور او پخوانی کابل پانتون هم لومړنۍ خزینه ډاکټره استاده ده. ډاکټرې زرغونې رشتین زیور د تیرو پنځو سو کلونو رئیس د ځوان نسل د ښوونې روزنې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې او لا یې هم خپله انرژي نه ده سپمولې. موافقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې داغې د ډاکټر اخیستنې راز په څه کې وو؟ لا څه کول غواړي او وړاندې په خپرونه کې خپل لاغلې زیور څخه اوري چې لنیکه مرغام دا اوس زمونږ سره په خپرونه کې ده. استاد محترم، زمونږ خپرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. مننه چې زمونږ خپرونه ته مو ویاړ ورکړي. په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیر مننه کوم او تاسو دې کور ودانې درته وایم.
خیر اوسې.
بخنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترم و کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام
ډیر زیاته مهرباني چرا سره یوردونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه پورز د ماس پخین په 2 بجو په ژوندې بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونې ول وړ د چې باید وایم ډاکټر ازرغونه رشتین زیور په 1940 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجری لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالي شو او له دې پونځي څخه هم په لومړۍ درجه فارغه شوې ده. ماسټری او ډاکټرای د پخوانی شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې خدمت ته څنګه ودانګل او وړاندې په خبرونه کې په خپل استاد څخه اورو. استاد کله مو چې زده کړې بشپړې کړې دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات او غوښتنې مرسته راځو خو زده کړې مو بشپړې کړې مستقیما خدمت ته مو راوډانګل کله هم په کور کې وډیر وخت
نه خیر زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرله پسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلی. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شوم. البته ځینې ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړم خو موږ مجبورن بیا لاړو موږ وی چې خدمت دی هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي یا کابل پوهنتون یا ولیسا هم موږ دپاره غنیمت په دې وه چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هره کچه چې مقصد تدریس و او په راوی بلخي لیسه کې په کالج فارغه شو
لا لسی څخه جتا فارغه شوی برتل تخون کې
برتل ماغه خون کې شوما او دا ما د پاره ډیر د ویار ځایو زکه چې زمنګ نمخ کې هغه کسانو چې پښتو تدریس حالت کولو اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه وو یا پانتونه نه ولوسته اکثریا دا سه د مسجد نه د یو هغه استادان راغلی د پښتو برخه د سه خواره غونته و نو
تاسو شاید لمړنی خون کالته وای چې د لیسانس درجه سرتلی خو او
د لیسانس درجه سره التلاړم او په خورا مینا او په شوق او په ذوق باندې د خپل ژبه خدمت ته مملا او تړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واغست او بیا لوړ زده کړو ته لپاره شوروي اتحاد ته
د چې ته د پوهنتون لومړی درجه فارغه شوې بورس باندې خاطر د تراغه
نه آغا خو پانتون خو فارغه شوم خو مګر ډیپارټمنټ کې بازي زنی نیو کې زنی ټکی و چې آغا اجازه ونه شول چې منګالتم آغا شو خو مقصد د سیلاند یې درته وایم چې وینه نیو دو خلاصه
کله چې ماستری ته تلې یا بورس ته تلې خارج ته آغا بیا د پانتون خو درته برابر شي
نه پانتون د خونه نه دا بیا زه خو خونه وروزنه د وزارت پورې مربوطه شو مزکه چې ما لیسا کې درس ورکاو. نو د دې نه وړاندې زما دا خوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کاله مخکې د په بورس باندې لاړ شوروي ته هم شوروي ته هاته د ماسترۍ لپاره لاړو د پول تخنیک د انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کاله غالته وو بیا په همدې زمن کې ما هم هلې ځلې شروع کړلې او هغه هم د هغې ځای نه هلې ځلې شروع کړې او دې سره زما پلار خدای دې وبخښي هغه هم را سره مرسته وکړله چې بالاخره یو بورس مې ترلاسه کړ او هر کال د نجونو دپاره د وزارت معارف لخوا نه لس بورس ورکول کېدل. نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ. نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماستری د پاره تللی بیا عملته مسلسل ډاکټر هم پسې وکړه بیا افغانستان ته راغله بیا لړې ده
نه نه مسلسل ماستری او ډاکټر هم دواړه په مغه یو وخت کې په یاني هغه کې
او لکه موږ کوم چې دا ونه وکړه تاسو د پښتو ادبیات په برخه کې لومړنی خزینه ډاکټر فکر نه کوي چې ډیر لوی ویاړ مترلاسه کړی دی
نو زبا وس د خپزان په ایسه کې
سونه کومه کې خبرونه ده به دوه يرڅ
خیر زه خو په دې باندې ډیر ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د خزینه و لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډیر ناشونه و بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کو بیا هغه نورسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړ منو دا خو بیا د ټونو نړیره د ویاړ خبره ده زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکول شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو نو دا به زما لپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمونږ کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ماته خپل کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغه ما سره نه وکړي شاید چې دغه زمينه برابر شوي نه وي چې زه بهر تللی وي او ما لور تحصیل
او هم دې ترازو چې تاسو په دې موافقتونو کې ډیر راز د چا وړي همکاري تاسو نه کور کې ممانعت نو که تاسو خپل مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو لري باید ترلاسه کړئ بلاخره ټولنه ته خدمت وکړي
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت دا به سم نه وي او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه و نه دا صحیح نه ده دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي خو هغه دا و چې په هغه وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ماته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه کله چې دا د خلاص کو هغه نه وروسته به بیا بهر لاړ شي نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړ شم
یو اراده موجوده و او
مګر اراده مې و
اطمینان
درکو خو بل خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابت دغه سیو چې باید یو جلې وځي بهر لاړ نشي نو د دې په اساس باندې ماته وی چې دوه کسې خده نو ماته وی که دوه کسې وسی خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډیره ښه خبره ده
بیا لخوان سره یو ځای لاړې تاسو ولې چې هغه عملته درس ویلو بیا
هغه دوه کاله معنی مخکې لاړل خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم نو بیا کورنۍ مرا سره مرسته وکړله او مونږ لاړو دواړه بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماستری واغسته اغسته و هغه تیار ډاکټر راته شروع کړو
او بلد تاسو سره مرسته وکړه او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو مستون سره شاید نو مخ شوي تاسو له کور ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتي او اما لڅ شي زوري دی په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لګ ډېر مشکلات ولدي زوري دی کنه
نه یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري مګر یو مشکل ما د پاره و چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل
چې ماستری شروع کوله د وخت کې
او کلمې چې ماستری
پانتون ملوسته و
پانتون ملوسته و پانتون دلوست نه ورسته ما د پانتون نه ورسته من غواده و شو هغه نه ورسته بیا از ما ماشمان پیدا شو هغه نه ورسته از ما ماشمان پیدا شو نو هغه یو چې وا تقریبا دوو کالو
او مهرباني
هغه یوه جلی چې وه هغه د دوه کال وه دا بله چې وه د نه میاشتو وه نو چې دا بورس برابر شو ما د تګ اراده وشوله نو هغه ماشومان ډیر واړه پاتې شو نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډیر زیاته زه اورېدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو نو دا د هغه د مورولۍ یو احساس و چې ما سره و خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه نو هغه او دا ډاډ ماته چا راکړې ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه د ماشومان منګه ساتو ته خپل درس وای او که اوسه ونه وای نو بیا ورسته وخت ترنتیری بیا بینی شي ویلی.
بله استاد محترم ډیره زیاته مهرباني تاسو سره خبرې تر دې د مخوګي مونږ اوریدونکو تشمیری بیان کړی دی تاسو ګن شاګردان تاسو نه زده کړی مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریخه غوم درته وایم ممکن ډیر ام د اوس پاړی کې کوم را سره وي چې تاسو پیژن یو زل بیا شمیره هم مرته وایم پرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی اورور استړی مشه.
بله محترم یوسف خان زدران سلطات السلام وړاندې کوم د ازادي راډیو انشاءاللہ د خوند حقوق نه دي مدرسې اول مشخ په حقوق دي ورکړي اصلاحات باندې راځي او په دې باید په دې زمونږ کې اصلاحات راشي او دا تر اوسه لا موږ ټول نه کې ژوند کو خدای دې وکړي دا د ظلم ټول نه پر وشتایي بدل شي نو تر نظر به چیرې اعظم تاسو د ملمنۍ د شاغلي زیور خور ته مې ودلې پښتنې
مهرباني اول نه مهرباني
اول پرستانو خو نه داده خوره کې ته چا ډیر واسولې چې دغه مبارزه ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې یعنی اثر لپاره به مصدر خدمت وګرځېدلې دوام پرستانو نه داده دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړي دي د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی او د پخوانی ادب د اوسه د پخوانی ادب او د اوسنی ادب تر مابین فرق څومره دی نه یعنی څومره فرق پخوانی ادبانو د اوسنی ادبانو او درېمو پرسنل نه دا چې نور انجوري څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډیر زیاته مهرباني قرسه پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او د پښتون مور سره شریک کړي. بلې ستاسو اړیکه دا زموږ سره وصل ده لطفاً خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب
مهرباني.
د مې نه خپل څنګه چې کوم څه نه
چې تاسو په هغه وخت ته په دونه زمينه ما څنګه فائدہ وای له کوم څه نه جنو ته نو تاسو به شاید تر دې ډېر څه مخته کړی وای کا.
خلواک سپ تاسو اړیکم ډیر صفه نو ام پختنه مو واخیسته استاد محترم ویل چې کدا سي زمينه درته برابر وي لکه نن سبا چې برابر دي ډیرون جنو ته مېرمنو ته فکر نه کوي چې تر دې به مو ډیر تعلیم کړه وي کنه خو ورسته جواب تر ازو اوردونکو ته اوس نو بد دوی دي یو بل اوردونکو عمر سره د خبرونه ته بخیر راغلستړي مشي.
وعليكم
زينه
کندار ولایت
او نو متصدی
عبدالحنان
په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیات لومړنی خزینه ډاکټره زرغونه رشتین زیور ملمنه ده د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږیدله څه ویل غواړي او که پښتنه تر لرې په هغې اړه مهرباني. د اردن کې اړیکه هم شلېدلې ده له کندهار څخه اړیکه نیولې وه ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه را سره نیسې خو بیرته بیا درته راځو که د میرمنو د کار ونډې په اړه باندې د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته زنګ وهئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک او پښتون مو واخیستې لبد مرغ نور اوردونکو خبرې مونږ تر لاسه نشوي و مونږ نشو خستل نو که ځواب ورکې
مهرباني. محترم ورور پښتون
او
د درې پښتنې وی او درې وړ پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو وضاحت او تشریح غوړي نو
اول ډېر تشریح مورګ خبرونه وخت
نه ختمي لګ لاند ځواب ورته وایم د پښتنه وکړه چې چا تاسو لاسه هڅولې چې دغه سي تحصیل وکړي او لوړځ دا کړی تر لاسه کې البته زما د کورنۍ ماحول امدا و چې مونږ دغه په دغه ماحول کې رالوي شو یو کورنۍ و ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې مونږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې ورزل شو او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن ورزل شو او همدغه
نو په داس کورنۍ کې تبن ډیر
ممانیتونه نه ای او بل دا چې ما پلار د خوده په خې په هنرشتین اغه یوازینی کس و چې د خزو د جنونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و یعنی په دغه لار کې ډېرې مبارزه هم کړې دي نو په همدې اساس مونږه مکتب ته خوانځي ته واستولو او همدغه هیله و چې مونږه تحصیل وکړو او په دې ټولنه ته یو مثال وګرځو او زمونږ نه ورسته به دغه خلک ټول زمنګ نزده کی او خپل ماشومان او خپل انجونې او الکان ټول به خوانځي ته شامل کی دا از ما البته د اغوی اغو او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی بل په څنګه دا چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې څه
مزمن خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وی هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي خو البته دا د خار په داخل د خار کې مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پوری هغه سوزش اوسه مشته او د غرب هغه چې تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی په غرب کې هر څو کول شي تحصیل وکړي اته هغه د لیسانس او بخیده بکالوریا تر سطح پوری خو هر څو مجبور او مکلف دی چې خپل تحصیل تعلیم وکړي او دغه وروسته کې بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي اما اصلا دا دی چې په هغه دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروری قانوني خبره ده چې هغه باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي
یعنی به سواد باید څوک پاتې نشي
بل پښتني دا چې اوس څنګه انجونې کولای شي کستا سو غندې هدف ولري ور ورسیږي
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت مرته کوم اول خو مې دا د کورنۍ او نه د مور او د پلار نه د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمينه ورته برابر کړي دا یو دویمه خبره ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-14 کال ته ورسي یا تاغې نم کم هغه دوی ایسته واده کی یاندا خپل انجونه واده کی نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغاله شي بیا خو تحصیل نشي کولای نو زما په نظر باندې دغه کولای شي چې په خوانځه اخلاص کی دولسم اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم د سپس یو اراده قوي اراده وکي دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده خو فکر کوي چې ستاسو غونډي بیا تر لاسه کول شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکي
خو زه وایم چې هدف تر لاسه کیږي هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی سره هڅه وکي کوشش وکي اراده وکي فکر اتمن کوم کار دی چې انسان نشي کولی کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکي مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي کوشش موجود وي نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لار کې کوم ستونزه نشته
سره لدې چې تاسو وایي په خو ستونزې نسبت دومره ډېرې نه ویل کنه نن سبا چې دي
نن سبا ځینې ستونزې په دې خاړو
کې شته په دې موضوع ته اشاره کړې وایي د تعلیم اسانتیاوي په خو اوس څډول وی
یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت نننی اثر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درس اوس هر برخه کې تاسو په یوه کې په دې څلويخت کالو هغه کې جنگونو کې په دې څلويخت څلور لسیزو کې جنگونه تیر شوی دی په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوی دی نظام ګډوډ شوی دی تقریبا د معرف او د پانتون سطح او کچا د تعلیم اگر چې سهولتونه به خیز زیات دي یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او پیغام تلویزیون او پیغام چې چې زمونږ په وخت کې نه و زمونږ په وخت کې یوازې یو رادیو او نور هیڅ شی نه و مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي خو مګر خبره ده چې محصلین یا شاګردان یا د زده کوونکو د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاری یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بلې استاد مرهم تاسو د ټولګي خبره وکړه مونږ یو اردن کې لیکلې دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډیر څه زده کړي په دې خبره به زړه قسم خورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کې نو ننګرهار پوهنتون ته به ځان را رسو په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس سات درلود نو په څو پوهنتونونو کې مزده کړي کړي دي په څو پوهنتونونو کې متدریس ورکړي
تدریس نو زبې څنګه وایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوي اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی بیا کله چې مونږ تدریس ته تلو او به تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته آلته هم پښتو څنګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس آلته ورکولو بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس د دوه یوم کال نه کله
حالات ننګرهار پوهنتون کې
نه اول کابل پانتون کې کابل پانتون کې بیا سوم په دوا یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو بیا زه ننګرهار ته لاړم ننګرهار کې بیا آلته تقریبا د سماقتی غوندې کار میکولو ماقتیم په دې کول چې دلته حالات خراب وو ما آلته کار شروع کو نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتی غوندې کار مې وکړو بیا هغه نورسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې هغه آلته تدریس کولو هغه په کابل پانتون کې هم وو او هند تم تلو نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ په ننګرهار پانتون کې مات کړ چې لاړم او ما درس ورکو یو وخت خزینه نه استاد او نه یو شاګرد هم نه په هغه کې او دلیل چې یو چې کانکور ازموینه تیر شوله په دې کې یو جلې هم را نقلو کانکور کې امتحان ورنکوم او دا خو ډیره سخت خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه ماسیلان مونږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکي نو ما دا فکر وکړ چې راځه د سیو کې یو قدم به واخلم که کامیاب شوم که ناکام شوم خو هغه کامیابی مشته او ناکامی مشته نو هغه درس مې شروع کو اگر چې بعضی خلکو د سی خنه ګڼل چې زما او هلته تدریس
کوم
د لومړنۍ استاد په حیث باندې نو هغه خو بل اخره پاغي کال خو هیڅ کوم نو باندون کې مګر ما چې شروع کړل په کال یو جلې راغله وغام زما په صنف کې و بیا هغه نورسته بیا دوه شوي بیا ورسته درې شوي اوس ماشاالله بيخي ډیر دي نو هغه وخت نه ما په ننګرهار باندون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس وکړو
یعنی هم هلوې سمزان ته جوړ کړو عملتم دا وردون کې هم باندې خاطر ویلی وو
ساتال درې ورځې آلته او دوه ورځې آلته مې درس ورچاره
تقریبا ورسته شی بو تر سیګو کپدی برخه کې راته وای چې څو کتابونه ملي کلی د پښتو لپاره غټ خدمت بستا سوتې وچا دونه وکړې او پراتون کې به څه پلان لري
د کتابونو په حق لا د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پانتون کې، اول خو د ماستر او د ډاکټورا تیزس وغه خو مولي کول مونوګراف او په لیسانس تور کې مولي کول هغه د خزو شاعرانو خزو په باره کې. او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو لپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډه درته وایم، لیکچر نوټونه جوړ کړی دي. بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه، چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وایي، یو بل نحو برخه چې سینټکس ده، هغه ما لیکلی دي مکمل. بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی، بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلی، د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي. نور مضامین خو بیخي زیات دي، نو اوس په ستاسو پروګرام لنډې زه خو راتلونکي مې زما خو اصلاً ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم، دا اول هغه د هدف ته چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د وده او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم، مګر هیله مې د نورو نه، د ټولو خپل شاګردانو نه، که نارینه دي که ښځینه، همدا دي چې د خپل ملي فرهنګ او د تعلیم او تحصیل او د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي، او تر هغه وخته پورې چې دوی په هیواد کې بېسوادي ختمه نه کړي او د لوړو زده کړو
ډېره مننه
ستاسو پروګرام کې زما په زړه کې ډېرې غوټې پاتې شوې.
بیا به خبرې کوو اوریدونکو، هم پاتې شول خبرې ډېرې دي، خو اوس نشو کولای چې وړاندې په خپرونه کې پاتې شو ځکه د خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. نو ډاکټر صاحب محترم، ستاسو له حضور نه ډېره زیاته مننه، د اوریدونکو نه مننه چې په خپرونه کې را سره برخه اخلي. اما د ښځو د کار او ونډې په اړه که بیا هم ستاسو پیغامونه پاتې وي درنو اوریدونکو، کولای شئ 0 شمېرې ته راته پرېږدئ. زه یوسف ځدران مو په پاک خدای سپارم، د خدای په امان.